یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شیبریان په دې خپرونه کې ساسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې په خپرونه کې په کابل کې نن مظاهره وشوه. په هند کې د افغانستان سفیر
په هند کې هغه بند پاتې افغانان چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته دلته بند پاتې وو، د هغو د لیک بهیر په 18 د میزان د جمعې په ورځ شروع شو.
په هلمند کې د جګړو له یوه قرباني سره شهیدلی وو.
نو هغه وخت موږ ډېر کشران درس مو ولسته، د اول سم کتاب په جنگ په منځ کې موږ ومشتل، په مرمۍ راغله ومشتل. د سرو
په کندوز کې د څارویو د یوې ناروغۍ د مخنیوي هڅې پیل شوې.
دا د کنا ضد دوا ده، د کانګو مرض ورته وایي، د هغه ضد لپاره دا استعمالیږي.
تر هر څه مخکې خبرونه مجیب حبیب سیاوروي.
نن یو شمېر ښځو په کابل ښار کې اعتراض وکړ. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي تقریبا ناممکنه ده چې ټول افغانان له هېواده بهر ووځي. متحده ایالات او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څو اروپایي کړو هېوادونو د شمالي کوریا روسي راکټي ازموینې غندلې او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې پرې بندیزونه ولګوي. نن یو شمېر ښځو په کابل ښار کې اعتراض وکړ. دغو ښځو د کار، ډوډۍ او زده کړو شعارونه ورکول. د مچ خبري اژانس په حواله چې دا ښځې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت مخې ته راټولې وي او د خپل بد اقتصادي وضعیت او کار ته د هغوی د نه پرېښودو په خاطر یې اعتراض وکړ. او مچ ویلي چې طالبانو د دغه اعتراض مخه ونیوله او یو شمېر خبریالان یې هم ووهل. طالبانو تر دمه په دې تبصره نه ده کړې. د اګست په 15مه لا کله چې طالبان پر کابل واکمن شوي دي، ډېر شمېر ښځو ته د کار او زده کړې اجازه نه ده ورکړل شوې. خو نجونې په یو شمېر محدود ولایتونو کې ښوونځیو ته ځي. د طالبانو حکومت ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی کوي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي تقریبا ناممکنه ده چې افغانان دې وکولی شي له خپل هېواده ووځي، ځکه ګاونډي هېوادونه پرې پولې تړلې دي. امنیسټي انټرنیشنل په یوه راپور کې چې نن یې خپور کړ ویلي چې د افغانستان ګاونډیانو د افغانانو پر مخ پولې تړلې او یوازې هغه کسان پرېږدي چې د سفر اړین اسناد لري. د امنیسټي انټرنیشنل په وینا د کار له غیر قانوني لارې د افغانانو وتل ستونزمن کړي دي. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس د راپور سره سم امنیسټي انټرنیشنل پر دولتونو غږ کړی چې له سختې بروکراسۍ پرته دې پرېږدي چې افغانان بهر ته لاړ شي او هغو ته ډېر زیانمندیدونکي دي پرې بشري ویزه ورکړي. او د دې ترڅنګ دا هم واوري چې د ملګرو ملتونو د شپږاویه عمومي اسامبلې مشر عبدالله شهید پر نړیوالو غږ وکړ چې د افغانستان د بشري ستونزو له حوالي سره د مرسته وکړي. ښاغلي شهید پرون چهارشنبه د روسیې تاس خبري اژانس ته وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډېر خطرناک دی او د دې هېواد وګړي د ټولې نړۍ مرستو ته اړتیا لري. هغه ټینګار وکړ د مرستو په برخه کې لومړیتوب باید ښځو او ماشومانو ته ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې مشر دغه راز وویل، دا مهمه ده چې افغانان پرېښودل شي چې خپله راتلونکي په خپله وټاکي. لا څه باندې دوه میاشتو راهیسې چې طالبان کابل ته رسیدلی دي، افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. په بهر کې د افغانستان د اسعارو د میلیاردونو ډالرو زیرمې کنګل شوي دي او نړیوالې ټولنې هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې FDA د کووید-19 ناروغۍ په وړاندې د مودینا او جانسن اند جانسن واکسینونو تقویتی دوزونو ته هم اجازه ورکړي او ویلي چې خلک کولی شي دا واکسینونه ونیسي. د دغه ادارې د چهارشنبه د ورځې د پریکړې پر اساس میلیونونه امریکایان به وتوانیږي چې له دغه تقویتي واکسینونو څخه برخمن شي. له دې مخکې دغه ادارې یوازې د فایزر بایو بایونتیک واکسین تخویتی دوزونو تا اجازه ورکړی و چې پر خلکو تطبیق شي. خود امریکا د خوړو او درملو د تنظیم د ادارې د نوې پریکړې له مخې له عمر او نور عواملو پرته ټول امریکایان کولی شي له دې پرته چې مخکې کوم واکسین اخیستی په خپله د دغو دریو واکسینو تخویتي دوزونه انتخاب کړي. او وروستی خبر دا چې متحده ایالاتو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څو اروپایي غړو هیوادونو د شمالي کوریا وروستی راکټي ازموینې وغندلې او ویل دا اقدام خیلی چه پر دغه هیواد د بندیزونو زیاتوالو ته اجازه ده اړتیا ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس پرون له شمالي کوریا وغوښتل چې د خپل غیر مسؤلانه او تحریکوونکي اقدامات ودروي. په همدې حال کې ایرلند، فرانسه او استونیا هم ویلي چې د شمالي کوریا لخوا د بحري بالستیک راکټ ازموینه د دغه هیواد د تحریکوونکو اقداماتو څخه ده. دا ټولې تبصیرې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د بندو دروازو تر شا له یوې اضطراري غونډې مخکې مطرح شوې. امریکا او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې ځینو اروپایي هیوادونو له دغه سازمان وغوښتل چې په شمالي کوریا په بشپړ پر ډول تحریمونه ولګوي. د دوی هدف دا دی څو شمالي کوریا ونه توانیږي چې د ډله ییزې وژنې په برخه کې د بالستیک راکټونو د جوړولو لپاره مالي او ټکنالوژیکي امکانات ولري.
احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکي چارې قادر جلالوف مختوري. په کابل کې نن په لسکونه میرمنې سړکونو ته راوتلي او له طالبانو کار غواړي. دا اعتراض په داسې وخت کې شوی دی چې د ملګرو ملتو د شپږ اویایمې عمومي اسمبلۍ مشر عبدالله شاهد پر نړیوالو غږ کړی دی چې د افغانستان د بشري ستونزو له هواري سره دې مرسته وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
کار، ډوډۍ او د زده کړو حق. لسګونه افغان میرمنې نن د کابل واټونو ته راوتلي او د طالبانو په مشرۍ له افغان دولته د کار او ډوډۍ غوښتنه کوي. دوی دغه شان وایي باید د زده کړو حق ورکړل شي. دغه لسګونه میرمنې وایي ملت وږی شوی، کاروبارونه په ټپه درېدلي، خو د طالبانو دولت لومړیتوبونه نه پیژني. یو شمیر لاریون کوونکو ویلي دي چې د طالبانو له لوري د عدالت غوښتنې د دغه لاریون مخه هم نیول شوې، خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د شپږ اویایمې عمومي اسمبلۍ مشر عبدالله شاهد پر نړیوالو غږ کړی چې د افغانستان د بشري ستونزو له هواري سره د مرسته وکړي. ښاغلي شاهد پرون چهارشنبه د روسي ټاس خبري اژانس ته وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر خطرناک دی او د دې هیواد وګړي د ټولې نړۍ مرستو ته اړتیا لري. هغه ټینګار کړی چې د مرستو په برخه کې لومړیتوب باید ښځو او ماشومانو ته ورکړل شي. له دې وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې 13 میلیونه انسانان لومړنیو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او تر 2022 میلادي کال به 90% افغانان د بېوزلۍ ټیټې کچې ته ورسیږي. دغه شان د نړیوال بانک په خپور شوي راپور کې بیا افغانستان وردمخه د نړۍ شپږم بېوزله هیواد بلل شوی دی. له څه باندې 2 میاشتو راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلي، افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. په بهر کې د افغانستان د میلیاردونو ډالرو زیرمې کنګل دی او نړیوالې ټولنې هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د هغو افغانانو د ژوندي ژغورلو لپاره بیړني ګامونه پورته کړي چې ژوند یې د مرګ له ګواښ سره مخ دی. دغه سازمان وایي نړۍ باید په دې سخته شیبه کې افغانستان یوازې پرېنږدي. د دغه سازمان په خبر پاڼه کې راغلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت مخ په خرابېدو دی، ټول هیوادونه باید له افغانستانه د خزینه فعالانو، د بشري حقونو د مدافعینو، خبریالانو او د توکمیزو او مذهبي اقلیتونو د وتلو لپاره سمدستي اقدامات وکړي. دوی باید نوي راتلونکو او هغو افغانانو ته نړیوال خوندیتوب وړاندې کړي چې په خپلو سیمو کې دي او د نړیوالې ټولنې ملاتړ کوي تر څو د هغو افغانانو حقوق تضمین کړي چې بهر ته سفر کوي. په اعلامیه کې راغلي دي چې پر افغانستان د طالبانو له ولکې ټینګولو وروسته د سفر د قانوني اسنادو اخیستل سخت شوي دي، ځکه خو ډیر افغانان غیر قانوني سفرونو ته زړه کوي چې په لارو کې له سختو کړاوونو سره مخ کیږي. دغه سازمان ویلي د افغانستان ګاونډیانو د افغانانو پر مخ پولی تړلی او یوازې هغه کسان پریږدي چې د سفر اړین اسناد لري چې د کار له غیر قانوني لارو د افغانانو وتل ستونزمن کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان پر دولتونو غږ کړی چې له سختې بیوروکراسۍ پرته دې پریږدي چې افغانان بهر ته ولاړ شي او هغو ته چې ډېر زیانمنېدونکي دي پر بشري اساس ویزې ورکړي. له کله چې طالبان واک ته رسېدلي او زیات شمېر افغانان چې ویره لري طالبان به ترې غاچ واخلي تر اوسه نه دي توانېدلي چې له هېواده ووځي. که څه هم طالبانو کابل ته په ننوتلو سره وویل چې د دوی لخوا چاته ګواښ او خطر نشته، خو خلک د بېلابېلو لاملونو له امله له ممکنه لارو غواړي ځانونه له دغه هېواده وباسي. د امریکا متحده ایالاتو د اګست میاشتې له نیمۍ څخه تر اوسه 1,00,000 څخه زیات کسان له افغانستانه ویستي، خو لا هم د خبریالانو په ګډون په سلګونه تنه نور چې په شرایطو برابر دي په دغه هېواد کې بند پاتې دي. امریکایي ځواکونه د اګست میاشتې په 1/3 له افغانستانه ووتل، خو تر هغې وروسته هم د تخلیعي بهیر د دغه هېواد لخوا روان دی. طالبانو تر دې دمه د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
یوش مر هغه افغانان چې د کابل له سقوط مخکې هند ته سفر کړی وو او هلته بند پاتې دی وایي د اوبو او وچې ډوډۍ د اخیستو پیسې لا نه لري. دوی وایي د بیلابیلو دلایلو په ځانګړي توګه ډیری یې د درملنې په خاطر هند ته تللي وو، خو اوس دوې میاشتې کېږي چې په هند کې بند پاتې دي. دوی غواړي چې ژر تر ژره کابل ته واستول شي. په دې اړه راپور لرو.
په هند کې بند پاتې افغان مسافر له خپل بې برخلیکه وضعیت او خلیجي برنځېږي. دوی وایي د درملنې او نورو کارونو په خاطر هند ته تللي وو، خو اوس نه وطن ته د تللو لار لري او نه هم په هند کې د اوسېدو لپاره پیسې. 15 فرشته له 2 ډېر وخت کېږي چې په هند کې پاتې ده. هغه چې د کور میرمن ده د درملنې لپاره هند ته تللې وه. وایي نه یې کورنۍ دا وس لري چې له کابله پیسې ورولېږي او نه دا خپله پیسې لري چې په هند کې د خپل کور ته کرایه پیسې ورکړي.
تمام امکانات کې داشتم به تداوی آورده بودم خرچ را
ټول هغه څه مې چې د درملنې لپاره راوړي و ختم شول. پیسې نه لرم. یوې میاشتې ته راغلی وم، 2 وسوې. اوس د کور د کرایه پیسې هم نشته. د کور څښتن له کوره ځواب راکړ. د افغانستان سفارت او د هند دولت د موخ غاک نه
نه زو خاطر برشانه قابلیت داده میشه.
نرگس بل افغان د چ 2 مخ کې هند ته د درملنې لپاره تللی و او لورته برخلیک سره مخ ده. هغه په هند کې د افغانستان په سفارت تورونه لګوي، خو سفارت بیا دا تورونه ردوي.
سفارت ته ورغلو، لیست یې جوړ کړ، خو هغه کسان یې بهر کړل چې پیژندګلی او واسطه یې درلوده. د موږ غږ ونه اورېدل سه. تر کومه ځایه چې خبره سوی یم سفارت له ځینو پیسې واخیستلې. اوس په ستونزو کې یو. هیله ده د موږ غږ تر سفارت ورسوي.
رحیمه بله هغه میرمنه ده چې خپل ماشومان هند ته د درملنې لپاره بیولي. هغه په هند کې د افغانستان له سفارت غواړي چې افغانستان ته د بیرته تګ زمینه ورته برابر.
د موږ حالت ښه نه دی. کمرو هم غواړو له خپلو کورنیو سره ووسو. دلته نور له لوږې مرو. د سفارت مسؤلیت دی چې موږ افغانستان ته ولېږدوي. همالته که د خپلو کورنیو تر څنګ له لوږې هم مړه سو منو یې.
د طالبانو په لاس د کابل له سقوط مخکې هر ورځ سلګونه تنه له کابل څخه ډیلي ته تلل. په هند کې د افغان سفارت د معلوماتو پر بنسټ هند په دې وروستیو کې له 25,000 د ډیرو افغان کډوالو، سلګونو ناروغانو او محصلانو کوربه وو، خو کابل ته د طالبانو په ننوتلو او د تیر حکومت په ړنګېدلو سره د ناروغانو تر څنګ چې په هند کې بند پاتې دي افغان محصلان هم وایي له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان په سفارت کې له هم د پخواني حکومت مامورین شته، خو هند ته تللي ناروغان او نور افغانان چې په بېلابېلو دلایلو یاد هېواد ته تللي وایي سفارت یې غږ نه اوري. په ډیلي کې د افغان سفارت د معلوماتو له مخې تر 1,500 ډېر افغانان چې هند ته د لنډې مودې لپاره تللي وو اوس هلته بند پاتې دي. په هند کې د افغانستان سفیر فرید مامونزی ازادي راډیو ته وویل جدي هڅې روانې دي چې په هند کې د شته ناروغانو او نورو افغانانو چې د لنډې مودې لپاره هند ته تللي وو ستونزې حل کړي.
په هند کې هغه بند پاتې افغانان چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته دلته بند پاتې وو د هغو د لیږد بهیر په 18 د میزان د جمعې په ورځ شروع شو چې په اول پرواز کې 106 هیوادوال د ایران د لارې څخه کابل ته رسیدلی دي. دا هغه افغانانو چې اکثریت یې د درملنې لپاره هند ته راغلي وو او د پروازونو د بندښت له امله دلته بند پاتې شوي وو.
په ډیلی کې د افغانستان سفارت وایي خپل وطن ته د افغانانو د لیږدولو په دریو انتخابونو کار کوي. لومړی د مهان هوایی شرکت له لوري افغانستان ته د افغانانو لیږدول دي. دغه شان له ډیلی څخه کابل ته چارتر الوتنې بل انتخاب دی، او دریم انتخاب هم دا چې هڅه کوي د پاکستان له ځمکنۍ لارې ځینې دا افغانان بیرته خپل هیواد ته ولیږدوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوس هم اقتصادي خبر.
افغان سوداګر وایي دا چې د تورخم لاره بنده شوې نو پاکستان نه د صادراتو او وارداتو لپاره باید د سپین بولدک لاره پرانستل شي. د افغان سوداګرو په وینا لس ورځې کېږي په سوداګریزو توکو بار موټرې په تورخم بندر کې ولاړ دي او پاکستان ته د دننه کېدلو اجازه نه ورکول کېږي. افغان سوداګر شکایت کوي چې د بندرونو بندېدلو دوی له سختو ستونزو سره مخ کړي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس توکل احمد یار وایي تېره ورځ د افغان سوداګرو د میوو او سبزیو موټرو ته اجازه ورکړل چې د پاکستان خاورې ته دننه شي. دا نوموړي په خبره دوی هڅه کوي چې د افغان سوداګرو په سوداګریزو توکو بار ټولو موټرو ته اجازه ورکړل شي چې د پاکستان خاورې ته دننه شي. هم غوښتل د افغان سوداګرو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه خبرو ته حاضر نشول. د کرنې وزارت د کرنیزو ځمکو د تخریب د مخنیوي په خاطر د مثمرو باغونو د جوړولو په لټه کې دی. په همدې اړه جوړه شوې ناسته کې د سولې لپاره د نباتاتو یا پی ایف پی نړیوالې موسسې د کرنیز ځمکو د تخریب د مخنیوي په خاطر خپل طرح د کرنې وزارت رهبری ته وړاندې کړه چې د وزارت رهبری له هرکلی سره مخ شوه. د وزارت مسؤلان وایي یا د طرح ارزوي که چیرې تخنیکی ستونزې ونه لري تطبیق به یې کړي. د سولې لپاره د نباتاتو موسسه یوه غیر حکومتي اداره ده چې د ځمکې د تخریب د مخنیوي د مالی صندوق له لارې فعالیت کوي. د کرنې وزارت د مسؤلانو په وینا یا د موسسه غواړي چې په راتلونکو کلونو کې $9 میلیارد جذب او د افغانستان د کرنې او باغدارۍ په برخو کې پانګونه ونه وکړي. او دا هم نن ورځ د کابل په شهزاده سرای کې د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیا: یو امریکایي ډالر ناتي افغانۍ، یو یورو 130 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 121 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 120 افغانۍ او 50 پوله، د اماراتو یو درهم 120 افغانۍ او 90 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندي کلدار 100 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1500 افغانۍ.
د بشری حقوقو د سار نړیوالې ادارې له ملګرو ملتو او حکومتونو غوښتي چې هغه افغانانو ته د پناه ورکړي چې غواړي له خپل هیواد ووځي. دغه ادارې د پنځم به پروس پر همدې موضوع خپل نوې تګلار هم خبره کړه. ملالی بشیر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
نیویارک میشتي د بشری حقوقو د سار نړیوالې ادارې یا هیومن رائټس واچ د حکومتونو په ګډون د ملګرو ملتونو له ادارو غوښتي چې له خطر سره مخامخ افغانانو ملاتړ دې زیات کړي چې غواړي له افغانستان ووزي یا وتلي دي او اوس د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې دي. د بشری حقوقو د سار ادارې په دې پالیسي پاڼه کې ویلي په دغو کې هغه کورنۍ شامل دي چې له خپلوانو سره د یو ځای کېدو او په افغانستان کې د دوی د کار په خاطر ځانګړي ویزې لري. له هغه راهیسې چې طالبانو په اگست میاشت کې په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ، د بشري حقوقو، ښځو د حقوقو د مدافعانو، رسنیو د کارکونکو، قاضیانو او نورو اداري او امنیتي کارکونکو په ګډون ګڼ افغانان د دې ډلې د غچ له خطر سره مخامخ دي. د هیومن رائټس واچ د کډوالو او پناهغښتونکو د حقوقو څانګې مشر بیل فریلیک په یو اعلامیه کې ویلي د دغو افغانانو سترګې حکومتونو ته دي چې دوی ته د پناه اخیستلو حق ورکړي. د بشري حقوقو د څار ادارې غوښتنه داسې مهال مطرح شوي چې تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي له خطر سره مخامخ افغانان چې د خوندیتوب په لټه کې دي د طالبانو له سختو خنډونو سره مخامخ دي. دغه لندن میشته د بشری حقوقو ادارې په دې اړه هم ویلي چې څنګه د افغانستان ګاونډي هیوادونو د هغو افغانانو پر مخ خپل پولي تړلې چې اسناد نه لري او له کابل یې ګڼ خلک ارسوي چې پر غیر قانوني لارو سفرونه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان اعلامیه زیاتوي چې اروپایي او منځنۍ آسیا هیوادونه افغانانو ته د خوندیتوب ورکولو پر ځای هغوی بندي کوي او یا یې له خپلو هیوادونو شړي. د بشری حقوقو د څار سازمان د اکتوبر د 20مې په پالیسي پاڼه کې ویلي ویلي چې هیوادونه باید له افغانستانه د افغانانو د وتلو یو منظم پروګرام جوړ کړي او د پناه غوښتونکو پر مخ خپلې پولې پرانیزي. دې ادارې زیاته کړې چې حکومتونه باید د هغو افغانانو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه بیرته له سره وارزوي چې مخکې رد شوي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالداری ریاست چارواکي په دې ولایت کې د کانګو ناروغي پر ضد د کمپاین د پیلېدو خبر ورکوي. کانګو یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د څارویو د کنې په واسطه انسان ته انتقالي شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالداری ریاست چارواکي وایي چې دوی د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د کانګو کنو پر وړاندې د مبارزې کمپاین پیل کړی او لا هم دوام لري. د نوموړي ادارې رئیس مولوي امن الله حسن وایي چې د دې ولایت حیواني کلینیکونو ته د کانګو کنې ضد اړین درمل او تجهیزات ویشل شوي چې پیل شوی کمپاین په ښه توګه ترسره شي.
دا د کنا ضد دوا ده، دا د انسانانو کې یو قسم مرض ده، د کانګو مرض ورته وایي. د هغه ضد لپاره دا استعمالیږي او ټولو کلینیکو ته ورکول کېږي. د پمپولو طریق نه دا دوا پاشه کېږي، مالدار نه څه نه اخیستل کېږي، بلکې د دغه کم مصرفونه د کلینیکو د ډاکټرانو سره کېږي، بیا مزاد حضرات هغه مصرف ورکوي.
ښاغلی حسن له مالدارانو غوښتنه کوي چې د دې کمپاین په پلي کولو کې د حیواني کلینیکونو له کارکوونکو سره جدي همکاري وکړي. په کندز کې د حیواني کلینیکونو یو شمیر چارواکو له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د دغه کمپاین په تطبیق سره به د څارویو د مړینې کچه کمه شي او له څارویو څخه انسانانو ته د ډول ډول ناروغیو د انتقال مخه به هم ونیول شي. د نوموړي ولایت د علي آباد ولسوالۍ د حیواني کلینیک مسؤول ظفر ناصری وویل
دا به نامه شروع شوې ده، په دې کې مالدارانو ته ډېر سهولت دی او بل دغه کوم د ملونو ځایونه چې دي دغه چې دوا پاشي کېږي د دغې دوا پاشي نتیجه یې ډېره مثبته ده او مالدار هم راضي دي. خدای دې وکړي چې دا پروګرام وسیع پروګرام شي او ټول مالدارو ته ټول مالدار د دې نه دغه شي دا بهرمن شي.
د دې ولایت مالداران د کرنې ریاست له دې اقدام څخه هرکلی کوي او ترڅنګ غوښتنه کوي چې باید د څارویو د نورو ناروغیو د واکسین پروګرام هم پلی شي. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو تن مالدار خانجان ازادۍ راډیو ته وویل
دوا پاشي را کمپاین شکه آغاز کړه، ای خیلی موثر است، ای خیلی مفید است. برای
دا یو ډیر ګټور کمپاین دی، ځکه کله چې د مالونو په غوجلو او ځایونو کې درمل پاشل کیږي هلته هر ډول حشری او ګڼې نورې ناروغۍ له منځه ځي او زموږ څاروي له ناروغیو څخه ژغورل کیږي. موږ د کرنې ریاست له دې اقدام څخه خوښ یو.
د کندز د حوزوي روغتون د روغتیایي کارکوونکو د معلوماتو له مخې کانګو یو ډول ناروغي ده چې د څارویو د کنې په وسیله انسان ته انتقالیږي او له امله د انسان وجود درد کوي او تبه پرې راځي. دوی زیاتوي که چیرې پر دغې ناروغۍ اخته کس په وخت سره روغتیایي مرکز ته انتقال نه شي د مرګ تر کومې هم رسیدلی شي. د دې ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د کانګو کنې ضد کمپاین له پیل راهیسې تر اوسه پورې د کندز مرکز اړوند سیمو او په یو شمېر ولسوالیو کې په زرګونه غوجلې او د مالونو پنډغالي دوا پاشه شوي دي او لا هم دغه بهیر روان دی.
د کونړ وټپور ولسوالۍ اړوند د هغو سیمو اوسېدونکي چې په تېرو شلو کلونو کې د پخواني حکومت له واکه وتلې وې وایي دوی ته د آبادۍ او بیا رغونې کار نه دی شوی او د ښوونځیو د ودانیو د نشتوالي په وجه یې ماشومان په سپیرو خاورو او تشنه اسمان لاندې زده کړې کوي. جزئیات په دې راپور کې.
یولس کلن طلحه د وټپور ولسوالۍ د کټار لومړنی ښوونځي د دریم ټولګي زده کوونکی دی. هره ورځ په دې هیله لوسی پخې ښوونځي ته ځي چې درس په زده کړي، لوړې زده کړې به وکړي او راتلونکی به یې روښانه شي. خو وایي د ښوونځي ودانۍ نشتوالی او دې ته ورته نورې ستونزې یې د درسونو او د هیلو پوره کېدا پر وړاندې لوی خنډونه دي.
پښان میدان باندې کېنو دغه چې یخنی شي، باران نه باندې کېږي، سبق نه شو والی، بکسې او کتابونه رانلم دی او باب یې باران کې ټکې کوي شته ځو کور ده. بیا چې ګرمي شي، ګرمې دونې لاندې ناستې، ګرمي کېږي، د ځینې سیمپونه درېګانې لري او ځینې نه لري.
پینځه سلوي خکرن حضرت ګل د ګمبیر وسیدونکې دی. وای اولادونه خونځي ته په ډیره مینه ځي، خو هلته د ودانۍ د نشتوالي په وجه په باد باران او د اوړي په سور لمر کې درسی بهیر نیمګړی پاتې کیږي.
ماشومان زی دا په ځمکه باندې ناستی، د څیړو لاندې ناستی، شنه اسمان لاندې ناستی، لاندې د ناستې د پارم څه نه لري. سړه هوا کې هم نشي کولی چې درس د عمر کې په دا دو موسمه چې دا اول پسرلی کې د حمل په میاشت کې او دا اخر کله چې کال اخر ته ورسي، دا موسمونه ډېر زیات یخي، بارانونه زیات دي. که ماشومان لاړ شي سبقسي کتابونه جامې هر څه پلان دی، بیا ته واپس کور ته راځي. د تعلیم سره ډېر زیات شوق لري، غواړي تعلیم ته دوام ورکړي، تعلیم وکړي.
د خلکو په خبره چې په کټار کې لیسا او ګمبیر کې لومړنی ښوونځی موجود دی، خو په تیرو شلو کالو کې ورته د تعمیر جوړولو لپاره هیڅ ندی شوی. دوی له طالب چارواکو او مرستندویانو یا د ښوونځیو ته د ودانۍ جوړولو غوښتنه کوي. په کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین مني چې په کټار، ګمبیر او نورو لری پرتو غرنیو سیمو کې د امنیتي ستونزو شتون په وجه تیر حکومت او مرستندویانو د آبادۍ چارو ته زړه نه ښه کولو، خو بیا یې هم تیر کال دغه ښوونځي د اقرا په ملي برنامه کې شامل کړي وو. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل،
200 باب مکاتب مونږ سره د اقرا برنامه واده کړی ده. کټار لیست مونږ په هغه برنامه کې نیولې دی، او دغه سه د ګمبیر ابتدایي چې د شاګردانو 109 پکې الکان دي او 40 جنه کوي دي، چې ټول 106 تنه شاګردان جوړیږي. دغه مکتب هم په اقرا برنامه کې شوی دی.
چارواکي وای په کونړ کې ټول 1512 خونځي موجود دي، چې له یادو خونځیو څخه 200 داسې ودانۍ لري چې د زده کوونکو اوسني شمیر ته ځواب نشي ویلی، او هغوی هم د نورو خونو او تعمیرونو جوړولو ته اړتیا لري. په 1512 خونځیو کې نږدې 200 هلکانو او نجونو زده کړې کولې، خو اوس چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګېدلې، د زده کوونکو دغه شمیر له 150,000 هم راټیټ شوی دی. که څه هم چې له 100 په کمو ولایتونو کې طالب چارواکو نجونو ته له شپږمو تر 12 ټولګیو د درس ویلو اجازه ورکړې، او په پاتو ولایتونو کې د 12 ټولګیو پورې د زده کړو پیل کولو ژمنه کړې ده، خو لا تر اوسه په ټولو ولایتونو کې دغه بهیر نه دی پیل شوی.
د اونۍ تاو د مسائل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې له میلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنجشنبه د ماسپښین له 2 د مازدیګر تر 4 بجو له ازادي راډیو.
نن درې بجې د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې د ماسکو د پرونی غونډې او د افغانستان په اړه د سیمې د په هیوادو کې د نورو ورته غونډو په اړه بحث لرو. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د سکایپ او د ټلیفون له لارې برخه واخلئ او د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ. وخت په یاد لري، د ماسپښین 2 بجې د ازادۍ په څپو کې پروګرام. د هلمند د جګړې یو هیر شوی قرباني د خپل وړندو سترګو درملنه غواړي، او دا 40 ځوان د پخواني حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې ټپي شوی وو او په دواړو سترګو ړوند دی. جزئیات په دې راپور کې.
یا کوچنی خوند یا کوچنی ورور راته وبه راکې او داس کو ځین وخت بس بل ملګری یا دوست یا
که د کورنۍ نور غړي د مرستې لاس ورنکړي هیڅ نسی کولای. 40 احسان الله د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې ټپي او په دواړو سترګو سو. لدی پیښې شاوخوا 9 تیریږي، خو لا هم بې وزلۍ د احسان الله د سیمې درملنې مخه نیولې ده.
نو هغه وخت موږ ډېر کشران درس مو ولستی، د اول سیم کتاب په جنگ په منځ کې موږ ومشتل، خو مرمۍ رالې ومشت د سرک پر دابل خوا چې ومشت پر دابل خوا راووت. په دغه ورځ موږ داس دمرته وتلو په دغه زه خوښ شوم.
احسان الله د خپلې درملنې په برخه کې د پخواني او اوسني حکومت څخه ناهیلي سوی، او اوس د خپلې بې وزلې کورنۍ د اوږو بار دی.
چې ډېر علم یې د لوش ما غوښتئ چې خپل ځان یو باسواد یو په دغه استعداد کس په افغانستان کې جوړ، چې د خپل غریب ولس ته یو څه خدمت مې کړ. ډېر شوق مې چې د لوش سیاست په خبرې توپ سره مې ډېر مینه محبت درلوش. چې یو شی د دغه دوه مینځ څخه راڅخه جوړ شوی وه، خو هغه علم ټوله پوره نه سو، نیمګړی راته پاتې سو. اوس هم ناموی سنه مثال زه غواړو چې وخت نه یو وخت انشاءالله هغه خپل مقام ته ورسو خپل ځان. اوس هم د استعداد شوی دغه لرویه په دغه راکړې الله پاک حافظه راکړې دی راته.
د احسان الله د کورنۍ یو غړی امین الله وایي د هغه د سترګو درملنه ممکنه ده، خو ډیر لګښت اړتیا لري چې دوی توان نه لري.
دا سامنا چې دی دا بیخي خورکۍ دی، دا خلک چې دی کومک ورسره کوي چې دا ماجت ته روان یم. مثال کوچنی یم د لاسې نیسي ماجتې پورې رسي، دا خو بېرته یو څوک وخورای ولي که نه دی خپل میډم دی ټکر کې یا مانه ځان را رسي د کور پورې درته اوزاسته ځي ورځ جومات ته کذا که جومات زه چې ځي مګر اوس والله ته دا ارکان دي تېږي لږ منکاري ورسره وکړي کومک ورسره وکړي.
احسان الله د هغو زرګونو افغان ماشومانو او ځوانانو یو بیلګه ده چې تیری شل کلنې جګړې معیوب کړي او دا مهال له وراوښتي جسمي او رواني زیان سره له کړاو ډک ژوند تېروي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د مخکښو ښځو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغان جنو د زده کړو په اړه د ښځو له یوې فعال سره شخیدلې او دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له مجیب حبیبزی څخه.
نن یو شمېر ښځو په کابل کې اعتراض وکړ. دغو ښځو د کار، ډوډۍ او زده کړو شعارونه ورکول. د ماش خبري اجانس په حواله چې د ښځې د طالبانو د امر به معروف او نهي منکر وزارت مخې ته راټولې وه او د خپل بد اقتصادي وضعیت او کار ته د هغوی د نه پرېښودو په خاطر یې اعتراض وکړ. د بښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي تقریبا ناممکنه ده چې افغانان دې وکولی شي له خپل هېواد ووځي، ځکه ګاونډیو هېوادونو پرې پولې تړلې دي. د ملګرو ملتونو د شپږ اویم اسامبلې مشر عبدالله شهید پر نړیوالو غږ وکړ چې د افغانستان د بشري ستونزو له هواري سره د مرسته وکړي. ښاغلی شهید پرون چهارشنبه د روسیې ټاس خبري اجنس ته وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر خطرناک دی او د دې هیواد وګړي د ټولې نړۍ مرستو ته اړتیا لري. او دا چې متحده ایالات او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څو اروپایي غړو هیوادونو د شمالي کوریا او روسي راکټي آزموینې وغندلې او ویل دا اقدام ښیي چې پر دغه هیواد د بندیزونو زیاتوالي ته عاجل اړتیا ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس پرون له شمالي کوریا وغوښتل چې خپل غیر مسؤلانه او تحریکونکي اقدامات ودروي.
مخکخی خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شراغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شي خبريږي زملالي بشیریم. د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صافی پر مخړي. په دې خبرونه کې لداس شو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي، د دوی د لاس تراوړنو او تجربو په اړه اورو او همدارس له دوی پښتنه کوو چې لڅه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې طالبانو په ځینو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي لوړ هم د نجونو شونځي پرانیست د خو په ګڼو ولایتونو کې دا کار نه دی سوی. دا چې په ولایتونو کې هغو ښځو ته چې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیتونه کوي کوم لاملونه یې ویلي دي چې ښوونځي لا نه دي پرانیستل سوي. د دې خپرونې میلمانه مو پښتنه دورانۍ ده چې د لرن افغانستان په نوم یوه اداره لري او دا اداره د زده کړو، روغتیا او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې کار کوي. پښتنه جانې مننه چې وخت یې وایستی.
مننه. خیر اوسه. ډېره مننه
پښتنه جانې. موږ پر همدې خبرې کوو. تر شپږم ټولګي لوړ نجونې نور نست کولای چې په افغانستان کې شونځي ته ولاړ شي. پر دې موضوع که تاسو د نجونو د اندېښنو په اړه یو څه راته وایست، د ښځو د راتلونکي په اړه ستاسو اندېښنه څه ده؟
ملالی جان، یو خو ډېره مننه چې پروګرام ته را دعوت کړم. دا اوس هم د ستاسو د پروګرام څخه مخکې د خپلو همکارانو سره غږېدلم. دا اوس موږ په کندهار کې چې ورته وګورو، د زموږ په سیمه کې نجونې بیخي هېڅ هیله نه لري چې یا به نه امید لري چې د مکتبونه به خلاصي او دغه ورسره موږ د یو ځای ته بیا پام نه دی. دا اړخته ما اوس پام سو چې د دولتي پوهنتون چې کم دی هغه هم نه دی خلاص. نو نجونې هغه دولتي پوهنتون ته نه تللی، شخصي پوهنتون ته تللی سي. نو فعلا هغه انجن چې مثلا په سټیم په دریم کال کې ول، انجینئرینګ په دریم کال کې ول، پبلک اډمنستریشن په دریم کال کې ول، هغه ټول پر کورو ناست دي. دا خو یو اړخ دی، طبي وایي هغه هم پر کور ناست دي. دویم اړخ دا دی چې په راتلونکي کې څونه ډاکټران ته موږ ضرورت لرو، څونه استادان ته ضرورت لرو، هغه هم موږ نسو پوره کولی. چون د شپږم وروسته انجن بیخي مکتب ته اوسځي نه، او موږ نه یو په خبر چې تر کوم وخته پر بدی نه ځي او څه وجه ده چې نه ځي. چون په شرعي په لحاظ باندې خو دوی نسي کولی چې مثلا طالبان دا وایي چې اوکې موږ مکتب په دې بند کړی چې اسلام کې دا هیڅ اجازه نشته. اسلام کې اجازه شته، که اسلام کې اجازه نه وای نو به د الکان راپرم اجازه نه. دا خپل څه ورته سیاسي او دغه دی غوښتنه دوی په منځ کې لري، نو نه پوهېږم چې ولې دا ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. او دویم ورسره انجن بیخي ناهیلې دي. ډېرې انجنې دي چې زه پېژنم، مثلا ایلۍ ده، زه د ډېر وخت څه پېژنم، زموږ سره کار کوي، زموږ سره درس وایي، هغه پر کور ناسته ده، د ماما زوی چې دی هغه ځي مکتب ته. نو د دې څه غلطي ده، د دې څه په دا ټوله دغه کې څه غلطي ولا چې مثلا دا پر کور ناسته ده، د ماما زوی ځي مکتب ته. نو انجنې اوس فعلا بیخي ناهیلې دي. او ورسره د وطن ته چې وګوري، سیاست ته چې وګوري، ټوله سیاست رال دی انجنونو پر مکتبو ودرېدې. نو دا یو ډېر اندېښنه خبرم ده.
تاسو په افغانستان کې د زده کړو په برخه کې او همدارز د شوزو د روغتیا ته د روغتیايي خدماتو د لاسرسي په برخه کې یو اداره هم پر مخ بیا یاست. تاسو ته طالبانو څه ویل دي چې دوی ولې د انجنونو نه پرېږدي؟ تاسو چې کله هلې ځلې کوي چې انجنونو باید شونځي ته بیرته ولاړ شي، د دوی پر مخ باندې شونځي دروازې بیرته خلاص شي، تاسو ته څه ویل کیږي؟
اول خو چې مثلا د کندهار په سیمه کې چې موږ خپل ماوین دغه ته وراسته او د ریاست معرف ته، هغه ته ویل کیږي چې نن رئیس نسته، او چې په کوم ورځ رئیسي هغه مثلا ورته وایي چې سید په راتلونکي هفته کې په دوه هفتو کې به پر دې باندې بحث وکړو چې څه مال خلاصیږي. او دویمه خبر دا تر ټولو مهمه ده چې اکم ښځې چې مثلا موسسې لري یا کار کوي یا مثلا داسې په لیډرشپ کې دي، هغه ټولو ته ویل سي چې پر کور کښې نو زه خپل اجازه نه لرم چې خپل دفتر ته ولاړه سم، دا کار مخته یوسم. موږ ته ویل کېږي چې څه مال دولت تاسو ته ووایي چې ولاړ سي ادارو ته، بیا موږ ته کولی شو چې ولاړ سو. نو نه د کار اجازه فعلا لرو، نه دا اجازه لرو چې سوال وکړو. او دغه ورسره چې کم سړیان موږ راستو زموږ د خوا څخه، هغه ته ویل کېږي چې دا هفته نه، دا بل هفته، دا نه، دا بل هفته. تر اوسه پورې داسې واضح جواب نه دی ورکول شوی چې څه وجه ده موږ دا مکتب نه اخلو.
طالبانو ویلي دي چې دوی به پر یوه طرحه کار وکړي چې د دې طرحې له مخې به بیا ښوونځي پرانیستل سي، د دوی په خبره. او دوی اوس وایي چې په مناسبو شرایطو کې به ښوونځي پرانیستل سي. دغه مناسب شرایط ستاسو په نظر باندې څه معنا لري پښتنه جانې؟
ملالی جانی، که تاسو فکر وکړئ افغانستان کې پخوا هم په زیاته بیا په د پښتني سیمو کې چې دا کم مکتبونه وو، هغه به زیاتتر دا د وچې نه خلاصېدو یا به پر مخ نه وړلو چې چون طالبان به یا به ور واچوي یا به بل کار وکړي یا به استادان ته چې پر کورو کښېني، دا د بیرې د وچې به ډېر خلک نه ورتلو دغه مکتبو ته. اوس خو جنګ نشته، چې څونه دوی وایي یوه وایي جنګ نشته. نو چې جنګ نشته، دوی څه رقم طرحه رامنځته کوي چې هغه دا شلو کال کې ضرورت نه ورته پیښ او نن ضرورت ورته پیښ شو، او د دې د لارې به هغه طرحه ورته ضرورت او هغه به واره واضح کیږي، بیا به دغه وروسته انجن ځي. او دویمه خبر دا ده، دا طرحه فقط و انجن ته ولې ضرورت لري، و الکوان ته ولې نه لري چې هغه د اووم سنس بیا تر دولسم پر چې کوم الکوان روان، هغه ولې به دا طرحې ته ضرورت نه لري؟ نو فعلا دا په زیات دغه چورته وګوره، په دا یو سیاسي بڼه ورکول کیږي او دا یو سیاسي خبره ده. دوی غواړي چې نړیوال دوی وپیژني، نړیوال چې دی د مکتب او د انجنونو د مکاتب او د شوز د حقوق سره اساسیت او دا لري چې مثلا که تاسو دا نه مخته یوسي موږ تاسو ته بیا ریکګنیشن او دا نه درکو. نو دوی ځان په پیژني افقته انجن د وجود د وخت ځای کې، چون که دوی طرحه لري په دا شلو کال کې انجن و طرحې ته ضرورت نه سو پیښ، نو نن څنګه داسې دی ناشوده اوسوه چې موږ و طرحې ته ضرورت پیښ سو؟
پښتنه جانې، د دغو نجونو چې ستاسو سره یې زده کړې کولې، د دوی د تجربو په اړه راته ووایاست. دوی اوس په څه ډول رواني حالت کې دي او دوی څه غواړي؟ ستاسو د دوی سره په تماس کې یاست، د دوی د ژوند کیسې راته وکړي.
د اول به د ایلۍ ته شروع کړم، چون ایلۍ او د هغې ورسره چې ده لیلا چې ده اوس هم په دویم صنف کې ده. نو لیلا وریره ده، او هغه ځي په کندهار کې دوی کور دی او دوی خپل د خپل مکتب ته ځي پاتاسو د اما چې ده الی هغه خپل مکتب ته نشي تلی اوس د ازموږ په سیمه کې او په زیاته بیا په ازموږ په کورو کې انجونې داسې خبرې نشي کولی زیاتې پوښتنه نشي کولی بیا د اوس په شرایطو کې بېخي هېڅ اجازه نشته ورته چې که مکتب خلاص هم سي ډېر مور پلار بېریږي چې سبا یو پیښه نه اوسي یو حادثه نه اوسي نو نه یې پرېږدي واره مور د داسې سره مخامخ د هغه ور سره دا انجلۍ خپله د رواني حالت مثلا اکا زوی ماما زوی ورور دا ټوله دې ته وایي چې مثلا داسې پرده وه که داسې روانه سه داسې مځه داسې نه یم چې زه د دا شان خلاف یم دا زموږ انانات د ټولنه هغسې ده ضرورت ورته لرو خو هغه ټوله دا فشار وړي چې خالي فقط تر مکتبه پر ولاړ سي نن هغه مکتب هم پر بند سو او دا دونه څوک نه لري چې دا د زړه حال ورته ووایي چون موږ دا سوشلایزیشن یا موبیلیټي چې ورته ویل کېږي مثلا د باندې تګ یا د خپلو خوارخوندو سره لیدل دا موږ ډېر نه کوو په زیاته بیا په لوی کندهار کې نو دا اوس فعلاً انجونې دی یو دا دی چې مثلا پر کور باندې ناستې دي دویم مکتب ته لاسرسی نه لري دریم دا دی چې خپل حالم چاته نشي شریک کولی میډیا ته هم لاسرسی نه لري ټویټر ته هم لاسرسی نه لري نو هغه انجونې بیخي پاتې دي هغو سره یو چا پوښتنه نه ده کړې نه څوک په هغو خبر دي هغه موږ چې کومې خبرې ورسره کوو په زیاته موږ ورسره اندېښمن دي نه چاته نوم ورښولی سو نه چاته معرفي کولی سو چون هر فامیلي نه غواړي چې مثلا خپل بچان یا لوڼې اکسپوز کړي نو د دا وجه چې دی دوی یو د دغه سره مخامخ د رواني تکلیف دویم دا دی چې مثلا سبا زما راتلونکی چیرته وي په دا باندې نه پوهېږي چې څنګه به اوسي نو دا دواړې ډېرې غټې اندېښنې دي او چې رښتیا خبر شي اول به زه دا اندېښنه ولرم زما پوهنتون بند دی زه خپله اندېښنه منم چې مثلا سبا به زما ډیګري څنګه سي زما ته به لیسانس راکړي نه به راکړي څنګه به سي نو دا ټولې سیمې اندېښنه دي او هر څوک یې باید ولري چې درس غواړي ووایي
پښتنه جان ستاسو په نظر ولې په جوزجان کندوز او بلخ ولایت کې شونځي پرانستي دي د نجونو د پاره او په نورو ولایتونو کې نه دي
جوزجان او کندوز او دا ورسره اره سیمه چې مکتبونه خلاص شوی دي د افغانستان د فعلاً داس یو دغه تر غلي دي چې د فدرال یا فدرالي سټیټ کوم ورته ویل کیږي هغه رقم اوس د سیاسي چوکاټ تر رامنځته شوی دي ار طالب ار ګوند چې خپل ځان ته کار کوي د جوزجان کندوز طالبان چې دي هغه ته د خبره بد نه معلومیږي چې رښتیا خبرې چې تاسو د افغانستان د پولیټیکل یا سیاسي لینډسکیپ سټډي کوي دا بیخي داسې دی چې هغه خلکو ته دا خبره بده نه منوش اما په لوی کندهار کې او چې څونه موږ په پویش په لوی پکتیا کې د مشرکوالو په ایسته دا سیمو کې چې دي د انجونو د مکاتبو سره اساسیت شته او دوی چې دي دا نه غواړي چې مثلا خلاصي چون په مابن کې دی خپله نه سره جوړ نو یو خوا وایي چې مثلا موږ ډېر جنګېدلی یو چې خارجان د مکتبونه راوړل د انجن ته غلطه فلسفه ورز دا کول او موږ دا سره وګرځول ابل خو ورته وای چې مثلا د طالبان کې د دوه سیاسي خوای چې دا هغه ورته وای چې اوس کته غواړي په نړیوال باندې ځان وپیژنې ته به انجن ته د مکتبو حق ورکړي او مثلا شوز د بد کار حق ورکړي نو دی په مابین کې نه دي سره جوړ او چون تاسو په خبرې سمجم په خبر کندهار کې طالبان ډیر دي او کندهار سه هم ډیر طالبان تللې دي او اوس په دا وجه باندې مثلا نور مکاتب نه دي خلاص چون دی جنگیدل پر دغه شان چې مثلا د خارج چاند خو سفر سیږي نو دا پروژې دي او دا زموږ خلک خراب وي دا زموږ شیزه خراب وي په دا وجه باندې موږ مکاتب نه دي خلاص اما کندوز جوزجان کې خلک په پوهې چې سبا مې ډاکټر تم ضرورت لرم میرمن من مریضه کیږي سبا و استاد تم ضرورت لرم چې لور ته غواړم مکتب ته واستوم نو دا مکتبونه باید ژر تر ژر خلاص کم چې موږ د کلی انجن یو لاړ سي اوس خو هغه سي دی وای جنگ ختم نه چې ختم دي خو خلک دې باید خپل ژوندو ته لاړ سي خپل کارونه دي وکي
ته زموږ اوریدونکو ته وایي چې ستا په نظر ولې باید یو نجلۍ ښوونځي ته لاړه سي
ملالی جانې تاسې د تاسې ول موږ په سیاحت کې کار کوو زه به تاسې ته ساده خبره وکړم ډېر مثلا په خارج کې خو د وای سټیم دی او ساينسز دی او ټیکنالوژي ده دا شانته ضرورت دی نو باید ښځه مکتب ته لاړه سي په افغانستان کې زه د دې شت سره وینم چې د یې لس اولاد سوي دي په لس کې فقط دوه ژوند دي انور مړ دي په څو وجه مړ دي ولې هغه کښنۍ چې پیدا سي شپږ میاشتې پرې هغه وینه کوي کوي او زموږ په پرلې کندهار کې دونه ډاکټر نسته چې هغه کښنۍ یا د مور د دواړو علاج وکړي چې د ډاکټر عیال پاتې شي نو په دا دونه کنده کې چې موږ دروسه پرې ډاکټر نه ولر نو پر اترنګ کې به موږ نور څو شانت ضرورت لري. نه زه فقط ته د یوې مور خبره کوم شه، موږ داسې یو ټولنه یو چې موږ بیخي د خپل لوڼې او خوندې چیرې داسې سړی استاد ته نور پرېږدو. نو سبا که څوک قرآن شریف ورته وایم باید ښځې، که دغه ورته وایي که پښتو ورته وایم باید ښځې، که دغه مور چې د کوچنۍ غټۍ دریجې پر رسۍ دا هم باید پښتنو کې خو باید ښځې درس ورته وایي. نو چې موږ دا ټولو ته ضرورت لرو، نو دا ضرورت لپاره خو به نجلۍ مکتب ته ځي، ځان سره به استاد جوړوي، ځان سره به نرس جوړوي، ځان سره به قابله جوړوي، ځان سره به ډاکټر جوړوي، چې دا زموږ د ټولنې هغه ضروریات چې دي هغه به پوره سي. موږ خو فعلا دا ضرورت نسو پوره کولی.
او تاسو د په دوغه حالو ځلو په جریان کې چې تاسو غواړي چې طالبان باید تاسو او د نور افغان شو ځرخ واوري او شونځي پرانیزي د جنودو لپاره، په دغه برخه کې که تاسو د هغو هڅو یو څه یادونه وکړي چې د ملال یوسفزي په شمول باندې تاسو پیل کړی دي په افغانستان کې، دغه څه ډول هڅې دي چې تاسو د نړیوال ټولنې څخه هم غوښتنه کړې ده، په یو لیک کې همدارنګه د اسلامي هیوادونو څخه هم غوښتنه کړې ده، د دې په اړه که څه معلومات راکړي؟
د ملال فرند د لاري چې دی موږ پیټیشن چې کوم ورته ویل کیږي، موږ زیم زکای اف طالی ده، شهرزاد اکبر ده چې د افغانستان څخه دی، او ملال فرند چې ملال فرند د لاري ملال یوسفزای ده پلار دی، موږ ټول پر دغه یو پیټیشن باندې کار کړی چې مثلا نړیوال طالبان امارات دا ټول باید دا شی ته کانی کړو چې د انجونو مکتب ساس د سیاسي دغه سره کار نه لري. دا اوله خبره. دویم، نړیوال باندې موږ حق لرو چې شل کال دوی راغلي دي زموږ په وطن کې جنگ هم کړی دي، شهر هم کړی دي، زموږ پر نامه چې کوم پیسې راغلي دي هغه هم وړي دي، او زموږ پر سر یې ګټې کړي دي، زموږ پر سر یې معاملې کړي دي. نو اوس خو زموږ د انجونو د راتلونکي پر سر باندې معامله مه کوئ. نو موږ د ټولو څه غوښتنه ده چې اول مکتبونه خلاص کی، دویم د مکتبونو کې چې کوم ضرورت دي هغه پوره کړي، او دریم پر طالبان باندې دا فشار باید راسي چې مثلا انجلۍ مکتب چې دې ستاسو د سیاست سره کار نه لري، او دویم کې لري هم باید دا اجازه ورکول سي، چون دا یو د شری سبا موږ ضرورت ورته پیښیږي، افغانستان دا شی ته ضرورت لري. نو موږ دا ټول شانت چې ضرورت لرو، نو دا کار ولی اوس باندې موږ د افغانستان شنه غواړو، که موږ د افغانستان په خلاف ولاړ یو، آیا د طالبان سره موږ دا سوال کو کته د افغانستان لپاره دونه جنگیدلی یاست او دونه اوس پټینګ وایست چې مثلا موږ افغانستان جوړو؟ نو چې جوړوي نو د افغانستان لور و مکتب ته پرېږدي. نو زموږ غوښتنه دا ده د عمومي نړیوالو خلکو سره هم او د طالبان سره هم.
پښتنه جانې، اوس هم غواړم چې ځینې اوریدونکي واخلو، ګورو چې اوریدونکي له تاسو څخه کومه پښتنه لري یا دوی له موږ سره کومه تفسیره شریکوي. صافی صاحب وایي چې اوریدونکي تر اوسه پورې نسته له موږ سره، خو موږ بیرته د اوریدونکو پر لور باندې ورځو. اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې زموږ په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ. موږ ته زنګ وهئ، زموږ د تلیفون شمیرې دي 00420221240501 او یو بل شمیره به هم درته اعلان کړم 00420221240601. اوس هم زما همکار میر احمد صافی صاحب وایي چې یو اوریدونکی پر لیکه دی، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
وعلیکم السلام ورحمت الله. صفیق احمد او د جلال آباد نه پوښتنه زمونږ دا چې په صحیح صاحب باندې چې ایجوکیشن سنټر د ننګرهار یعنی تعلیم مرکز دی، اوس فلحال زمونږ یعنی څوک نجونې نه دي مکتب ته؟ اول زما خپله کوم چې فامیل نه تلې د مخکې په حجاب کې تلې، اوس هم باید حجاب کړي. چې مخکې مطلب حجاب کړي، مخکې په حجاب کې اوس موږ د طالبانو دا خپل هم غوښتنه کوو، مېرمنې دا غوښتنه کوو چې ولې موږ مخکې په حجاب کې تلې، یعنی په خپل هغه ترتیب کوم چې اول ما خپل اجازه نه ورکړو چې غیر منظم نه شي. زما د کوم یو شاګرد دی هغه په منظم دي، یعنی په حجاب کې دي، یو هغه اسلامي مطلب په طریقو روان دی، نو ولې زموږ دا مخنیوی ولې وشي؟ بل
اوس هم ورځو یو بل اوریدونکي ته مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
مکتبونه نه شروع کېږي، دلته خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. چېرې وګورو په ټول افغانستان په ساته دېس ډاکټران نه چې دي چې موږ چې ځینه خدمات وړاندې کړي، نو په دې خاطر چېرې دوی تر دې لا وروسته لا مکتبونه شروع نه کړي، نو دلته د ښځو ته نجونو ته هم دا شرط را کېږي د درس نه تېرېږي. بله خبره دا ده چې شوق یې نه پلاد اوس دا ډېرې ښځې دي، مثال هم د د دې خپل تشو باندې دا مقدمه وايي هغه شو چې دې لدی هغه ما چې وخت په تیریږي نو په دې خاطر کې امارات ته هم مشه لږ دې کوو چې دا مقدمه شروع کړي او د دې سم پښتنه دا د خوښه چې څه څه نه زاب لري چې دا مقدمه به شروع کړي یا د شروع کې
ابراهیم احمد نیمراز سره مې اړیکه نیولې ده دا د انجینو مکتبونه چې کوم شپګمه پر شروع شي ویل دا خون کو دا هم ماشونه نه دی ورکړ شي کېدې چې پاینده کې دا هم به محروم شي دا دغه درس دوی بالکل اندیشمن دي او ډیر فکر کوي او خپه دي چې لازم مکتبونه ودی نه دي کولاو شي او د طالبانو نو سره هله لري چې باید پاینده کې دا مکتبونه زموږ لپاره کولاو شي.
سلام ملالی بشیر خور سلامونه تاسو پښتانه درنې ته وړاندې کوم. د ټول مبارزم د کندهار څخه ملالی کنيولې ده. کله چې ملالی بشیر خور موږ د اسلامي نظر ټول یو خبره کوو چې تعلیم پر نارینه او ښځینه باندې فرض دی. یعنې نارینه او ښځینه ته باید په اسلام کې مساوي حقونه ورکول شي. که څنګه ټولنه ده نارینه په پرتله باندې ښځینه او تم ضرورت لري نو کله چې موږ د اسلام د نظر دا خبره کوو چې تعلیم پر نارینه او ښځینه باندې فرض دی نو کچیر ته څوک د اسلام د طریقې ځان معرفي کوي په لومړی باید ښځینه او ته اولیت ورکړي. دا اوس کله زه ولسوالۍ ته ځم هلته ډېری هغه نجونې چې وي چې هغه په لسم درې ولسم تر دولسم پورې په مکتبونو کې که څه هم زما خوندې هم درې ولسم دولسم ټولګۍ پورې دي هغه زما څخه دا پوښتنه کوي هغه د یو رواني تکلیف سره مخامخ دي چې زموږ ښوونځي ته به اجازه ورکړي زموږ برخلیک به څنګه شي د افغانستان برخلیک په راتلونکي کې څنګه شي بیا موږ د دې اطمینان ورکوو چې خیر دی یو څه وخت بعد به خلاص شي دغه چې نورې خوندې ستا چې مثال هغه دولسم ټولګۍ تاریخ چې دا اوس دلته ځینې خوندې وي په کاملګي او نرسنګ کې دلته ستا نامونه کول چې موږ همکاري ورسره کول هغه زموږ څخه پوښتنه کوي چې دغه اجازه به خوند څه دی د طالبان ورکړي که نه کې ورکړي. د دې پر ځای باندې چې دوی اجازه ورکړي دوی په ځین ځای کې تاکیدونه ورته پېښ کړي دي او بل پښتنه درامي خود چې دا چې هغه د خوند دپاره ډېر څه کړي دي موږ شاهدان د دي خو دغه کم کم فینونه چې موږ کوو دا باید موږ پرې نه ږدو دته دا تنور کوشش باید موږ ورکړو تر څو د نړیوال پورې موږ د خوند اواز ورسوو چې نارینه چې کوم حق لري هغه باید خوند څه ورکړو چې دا کوم افغانستان کې ټوله افغانستان غوندې ټولنه چې دا هغه ښځو ته هم ضرورت لري موږ د تېر تاریخ یادونه کولی چې دلته ښځو قرباني ورکړي دي که زرغونه نه او که نازو نه ولا که ملاله میوندۍ ولا یعنی د نارینه و تر څنګ باندې دوی په کلکه باندې درېدل دي نو زموږ پر نړیوالو د افغانستان پر په موچت کې څوک چې پر ټولو مو دا غږ دی چې نجونو ته ښوونځی پرانیزئ پوهنتونونه پرانیزئ د نارینه وو په شان باندې دوی هم د تعلیم حق لري دا د دوی اساسي بشري او انساني حق دی د دې بر حق څخه تاسو مو بې برخې کوي کې درامي خور یو یادونه وکړل سکندر چې د نور ولایتو سره یې څه توپیر لري دلته مثلا هغه خپل ملا په کور کې یعنی مور فلار ته د خپل تعلیم په اړه بیا په اوسني شرایط کې هغه خپل ستونزې د مور د پلار سره شریکول کې تاسو ما برخلیک به څنګه شي بیا په دا رقم ټولنه کې له سکندر غونډې دلته خو بیخي څوک د فشارونو د عمله څوک غږ نه شي پورته کولی دغه یو ښه مثال به درکړم اوس د زرغوني انا له سره په کندهار کې د هغه تر دولسم ټولګۍ پورې ده چې زه د هغې لیسې د مدیرې سره مدیره صاحب سره هم پېژنم نو هغه ټول یعنی نارینه استاد هلته نهشته ټول ښځینه استادان دي هغه ښوونځی بیا ولې بند ده ځکه اوس موږ ودې اړخ ته وګورئ چې څوک وایي چې مثال د نارینه وو تر څنګ موږ ښځینه وو ته باید اجازه ورنه کړو یعنې هلته نارینه اوسېږي دا ښوونځی ولې بند ده دا ولې یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي او بل دا چې دی دلته هېچا غږ پورته کړی نه دی دا ټولنه داسې بیداسه دلته یې په کیس کې هم بیا هم ځینې مبارز ځوانان ځینې مبارز خوندې چې دي چې د دوی لپاره غږ پورته کړی دی د هغه یادواري کولی شي مګر نور هېچا غږ نه دی پورته کړی دا اوس موږ د قلملار مدني ټولنې سره چې موږ د هغه غړیتوب لرو یعنې رضاکار کار ورسره کوو دا غلاري که چای ورغ پوده کوي که خوندې کورونه که په کندهار کې نه په ټول افغانستان کې واځ په کندهار کې نه مګر کندهار دی نو معلوم به خلک سره دا ټول جنوب غرب او دا درشن دی نو معلوم به خلک سره په مخامخ وي خوندې په رواني تکلیف باندې اخته دي یعنی یو ما یو سیوندې دا یې اساسي نو د دې لپاره باید کار وشي ځوانان باید کار ورته وکړي زه دې څنګه باید ودرېږي دا چې پالانې خوندې باید کار ورته وکړي پښتنه غوندې خور چې ډېر څه کړی دي نو زما پښتو بیا هم پر نړیوالو بیا هم د افغانستان پر مشران که تاسو غواړئ چې افغانستان آینده روښانه کړي، د افغانستان لپاره یو څه وکړي، خوندورون په ښوونځیو او پوهنتونونو پرانیزي.
مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه مبارز صاحب، او ستاسو معلومات مو هم ترلاسه کړل. پښتنه جانې، تاسو د ابراهیم صاحب خبرې واورېدې، یو اورېدونکی و چې د ستاسو څخه دا پښتنه وکړه چې تاسو په خپله څه فکر کوئ چې آیا طالبان به پرېږدي چې نجونې ښوونځي ته ولاړې سي، او آیا په دې نږدې راتلونکي کې به مکتبونه پرانیستل سي؟
ابراهیم صاحب ته خبرې ټولې پر ځای دي چې رښتیا خبره سي. ولې یو څوک چې مثلا دا راځي په نړیواله سطح باندې دا وایي چې ما د افغانستان لپاره جنګ کړی دی، د افغانستان د عنعناتو لپاره هم جنګ کړی دی، او نور خلک راغلي دي زما وطن یې خراب کړی دی، نو که ته رښتیا وایې چې زه راځم خپل وطن جوړوم، شل کاله وروسته ته راسې پر دا پاچهي کښېنې، نو تا ته خو ضرورت دی چې ته دا وطن ټولو ته جوړ کړې، نه کې په ځان ته او خپل فامیلي ته. نو د دا لپاره که مکتبونه دوی نه کې خلاص، ابراهیم صاحب ته به زه داسې وایم چې دوی مکتبونه نه کې خلاص، نو دوی اوس آیا افغانستان ته کار کوي که بل هېواد ته کار کوي؟ دا به اول پر دا باندې به خبرې وکړو. دویم، مکتبونه به دوی خلاصوي کې اوس خلاصوي کې شپږ میاشتې وروسته خلاصوي کې یو کال وروسته خلاصوي؟ مکتب داسې شی دی که دوی نه کې خلاص، سبا نړیوال پیژني دوی نه والا که دوی ته پیسې ورکول سي، سبا به په دغه ار کې د دوی سره دونه پیسې نه وي چې دوی د جنریټر په چالانه کې شه. افغانستان داسې یو وطن دی چې شل کال کېږي پر دغه ایډ باندې پاتې شوی دی، او داسې یو هیواد دی چې و پیسو ته ډېره اړتیا لري. موږ برق سه ونیسي تر تیلو پورې، تر کور، تر مصارفو پورې، هر شی چې دی نړیوال ورکوي افغانستان ته. نو که دی د رښتیا وغواړي چې پاچهي وکړي، یا ځان څه یو شی دغه مبارزه چې دا کړې ده دی ځان ته وایي ما مبارزه کړې، نو باید دی مکتبونه خلاص کړي که د رښتیا هم غواړي چې افغانستان جوړ کړي. اوله خو دا خبره ده. نو ډاکټر صاحب، وخت به واخلي خو مبارزه ده که وبې، بله لاره نه لرو، بله چاره نه لرو، دغه وطن دی. دویم چې کوم تاسو چې زنګ ویلو هغه پوښتنه وکړه د ماش په اړه باندې، نو دا د استادانو ماش چې دی دا خبره رښتیا ده، په کندهار کې هم دا اوس ماش تر استادانو پورې نه رسیږي، چون ټوله دولتي ماشونه چې دي هغه تر اوسه پورې هېڅ دغه نهشته چې ښځې ولاړې سي، یو خو بانک ته نه سي تلی، دویم که ولاړې سي هغه خپل ماش هم واخلي، اجازه نهشته چې ډېر خپل پوره ماش واخلي، او درېیم که ماش رسېدلی دا تر ټولو مهم دی. دولت تر اوسه پورې ماش بیخي ورسوالی نه دی، تر استادانو پورې، تر کارمندانو پورې، نو دا ډېر مهم اړخ دی. او دویم، که د رښتیا او طالبان غواړي چې مثلا دغه کم دولتي ادارې چې دي دا کار وکړي، دا ټولې ادارې چې دي هغه د اروپا او د امریکا د لارې فنډ شوي دي، او د هغه د لارې دوی ته معاش راځي، نو که دوی د رښتیا غواړي چې دا ادارې پر خپل ځایو پاتې شي، د پاسپورټ څه ونیسي تر معرفه پورې، هر معاش چې دی ټوله د ایډ د لارې راځي، نو دا معاش هم تر هغه ټایم پورې نه سي فعاله کېدلی چې تر کم ټایم پورې طالبان د انجونو مکتبونه نه کې خلاص، او ښځو ته دا ازادي نه ورکړي چې دوی خپل درس وایي او خپل کار ته دي ولاړ. نو دا دواړه ډېر مهم ټکي دي او پر یو بل باندې تړلي دي. تر کوم وخته پورې چې دوی مکتب نه خلاص کړي، ښځو ته د کار اجازه نه ورکړي، دوی نه سي کولای چې د افغانستان کې یا خپل ځان په نړیوال وپیژني، یا خپل ځان ته مثلا هغه کم ایډ چې راځي هغه دوی ترلاسه کړي.
پښتنه جانې، ډېره زیاته مننه چې له موږ سره دې په دې خپرونه کې ګډون وکړ. ستاسو د وخت څخه مننه کوو. اورېدونکو، له تاسو هم مننه چې په دې خپرونه کې مو موږ ته زنګونه ووهل، او دا خپرونه مو لمش سره پر مخ یوړه. بل اونې به بیا له تاسو سره یو د مخکښ شدي پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی. تر بیا مو پر خدای سپارم.
جمالو نم دزان جمالو نند یارا غلیدا جمالو